ستړي مشي دا مشال ویډیو ده په پیښور کې د ورځې 15 او په کابل کې 4 نیمه بجې شوې. نن د زیارت ورځ او د 2013 کال د جون 28 نیټه ده. د نن ورځې د دې وروستۍ خبرې خپرونې قربان ظفر خان یم. په روانه خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو، خو لومړی د دې مهال خبرونه له نجیب عامر اورو.
ترهنګرۍ مالی چارو سارونکو پاکستان خړ لسکا چولی. د کندهار امنیت کمانډان وایي د سولې لپاره طالبانو سره ملاقاتونه کړي. قرغیزستان وایي د شام جګړه کې لسګونه اتباع وژل شوي. پورا خبرونه د جرمنی ڈی پی ای خبری اجنس لیکي پاکستان د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس نومې نړیوال ادارې لخوا د بندیزونو په خړ لیست کې شامل کړل شوی دی. اجنس لیکي چې دغه ادارې په پاریس کې د وی اونې غونډې وروسته د ګام نن د جون په 28 نیټه پورته کړی دی. دغه نوملړ برخه ګرځیدونکي هغه هیوادونه وي چې له ترهګرو سره د مالی مرستې شک پرې کیږي. د اجنس د زیارت په ورځ پاکستانیو چارواکو ویلي چې یادې ډلې په پیرس کې تر یوې اونۍ اوږدې غونډې په پای کې دغه پریکړه کړې ده. د اژانس په خبره له دې ګام سره د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان پاکستان له لا نورو خنډونو سره مخامخ کېدای شي. د مالی چارو کاري ډلې د سږني کال په فبروري کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې په خپله خاوره کې دننه دي د مبینه فعالو ترهګرو ډلو مالی سرچینو وچولو لپاره لارې چارې ولټوي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر اعظم خان پر دغه اقدام سخت خواشینی ښودلې. نوموړي پر امریکا او اروپایي هیوادونو نیوکې کړې چې د مالی چارو کاري ډله یې دغه پریکړې کولو ته په زوره اړوي. د پاکستان انتخاباتي کمیسیون نن د عمومي انتخاباتو لپاره د بیا کتنې پس د امیدوارانو فهرست جاري کوي. دا فهرست به د اپیلونو عدالت د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د نوماندۍ کاغذونو منلو یا ردولو خلاف د اپیلونو تر فیصلې پس جاري کیږي. د پاکستان دولتي راډیو وایي امیدواران به تر سبا پورې د نامزدګۍ کاغذونه واپس واخلي. د کاندیدانو حتمي فهرست به د جون په 1 جاري کیږي او انتخاباتي کمیشن به کاندیدانو ته انتخابي نښې تر خالي پورې ورکړي. ټاکل شوی چې د جولای پر 15 اجتماع په پاکستان کې هم انتخابات وشي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري ادارې الف هلال د تعلیم د عام کولو یو کمپاین اعلان کړی. دا کمپاین چې تعلیم ورکړی رای واخلې نومېږي. په کې ګوندونو امیدوارانو ته ویل شوي چې هغه چاته به رای ورکول کیږي چې ولس ته تعلیم ورکوي. د ادارې ویان عمر اورکزی بیګام شار لډیو ته ویل چې د دې لپاره دوی یو موبایل اپلیکیشن هم جوړ کړی.
خلق مونږ ته شکایت راوستي په تعلیم دو ایپ سره زمونږ د کار چې هغه نمائندو ته بیا هغه مونږه شکایتونه هغه سره ډیسکس وکړي. حلقه وایز چې مونږه کمپینونه شروع کړی دي په هغه کې مونږ څومره هم یو حلقې نه چې کاندیدیټس وي هغه منځ کې خپل د تعلیمي ډیبیټ مونږه کوو.
عمر اورکزی وایي د دغه موبایل اپلیکیشن د لارې تر اوسه 5000 نه زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وایي په تیرو 2 میاشتو کې له طالب مشرانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه 4 ځلې لیدلې دي. هغه وایي دغه لیدنې له هیواده بهر چې د سعودي عربستان، امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازي هم پکې شامل وو ترسره کړي دي. جنرال رازق وایي په وروستي ځل لیدنه کې دې پایلې ته رسېدلې چې د کوټې شورا نیمایي غړو یې د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړی دی.
د طالبان سره موږ خپل لیدلې دي څو واره د طالبان د کوټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې ډېر کسان ان شاء الله د کوټې نیمه شورا به کچېرې موږ باندې ته سره ورسېږي د خیر هغه به راځي دلته او نور ډېر خلک به دې اصول ته راسي دې پروسې.
طالبانو تر دې مهاله د جنرال رازق د وروستۍ څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د قرغیزستان یو لوړ پوړي چارواکي نن وویل د 2011 کال راهیسې د شام په جګړه کې د دوی د هیواد یو نیم سل کسان د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په پلوۍ د جنګېدو پر مهال وژل شوي دي. د قرغیزستان د ترهګرۍ ضد د مرکز مرستیال مشر کنجربیک باقیف د جون په 28 په بشکیک کې د پارلمان غړو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د اندازې له مخې 850 قرغیز وګړي د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې سره یوځای شوي دي. باقیف دا هم وویل چې په شام کې د هر قرغیز وګړي د وژل کېدا په اړه پلټنې پیل کړل شوې دي. امریکا او روس د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ په یو سرمشریزه سره شوې دي. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې په لنډو خبرو کې خبریالانو ته ویل چې په سرمشریزه کې به د شام جګړې او یوکرین پر بحران خبرې کیږي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په مسکو کې د یو خبري کانفرنس پر وخت ویل چې سپینه ماڼۍ او د روس د ولسمشر دفتر کرملین به د جون پر 28 په دې اړه اعلان وکړي چې دغه کتنه به کله او چیرته کیږي. ولسمشر ټرمپ وویل چې له پوتین سره یې کتنه ښایي د فنلینډ په مرکز هیلینسکی کې یا په برسلس کې د ناټو د مشرانو تر غونډې وروسته وشي. د ناټو سرمشریزه به د جولای په 11 او 12 نیټه کیږي. د ملاقات لپاره په ممکنه ځایونو کې ویانا هم یاده شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د تلویزیون لارې ولسته په وینا کې پر واشنگټن تور پورې کړ چې دغه هیواد اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. په عین حال کې د ایران د پارلمان د غړو په دریو کې دوه برخو په یو خط کې له روحانی غوښتنه وکړه چې په خپل اقتصادي ټیم کې د بدلون راولي. د جون په 28 د روحانی تلویزیوني خطاب په داسې حال کې مخته راغلی چې روانه اونۍ په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې د اقتصادي مسلو خلاف وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې تهران د دې ذمهوار دی. حسن روحانی په خپل خطاب کې پر ایرانی وګړو غږ وکړ چې متحد دي اوسي. نوموړی ویل فشارونه ستونزې مني خو هیڅکله به خپل خپلواکي قربان نه کړي. د روحانی د دغو څرګندونو په اړه امریکا لا ځواب نه دی ورکړی. په روسیا کې نن د فوټبال د نړیوال کپ په سلسله کې جاپان د پولند، سنګال د کولمبیا، پاناما د تیونس او انګلینډ د بلجیم سره مخامخ کیږي. پرون کوریا له جرمني، سویډن له مکسیکو او برازیل له سربیا لوبې وګټلې. د سویټزرلند او کاستاریکا لوبه په 2-2 ګولونو برابر پاتې شوه. سربیا او جرمني پرون په روس کې په روانو فوټبال سیالیو کې د ماتې خوړلو پس د 2013 کال د فوټبال له نړیوال کپ نه ووتل. دا تر دې ګړی د مشال اډیو خبرونه. اوس د هوا حالو د کرنسی بیا
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130.60 روپۍ اخیستل کیږي او 130 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 160.13 روپۍ او 160.80 روپۍ. یو ایرو 140.50 روپۍ او 140.90 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 33.13 روپۍ او 33.45 روپۍ. یو سعودي ریال 2.45 روپۍ او 2.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.88 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 3 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 4 په بنو کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 2 او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 19 سینټي گریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د سبانی موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې به واوري د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې غیر حکومتي ادارې الف لام تعلیم ورکړی ووټ واخلې کمپاین پیل کړی دی. وجه یې څه ده؟
دا ډیره زیاته ضروری ده چې موږ خپل سیاسي ګوندونو نه دا غوښتنه وکړو چې هغه دا ووایي چې یاره ستاسو په تعلیم لپاره څه پروګرام دی، تاسو په بجټ سره څه کوئ.
په ټاکنو کې ځینې سیاستوال ولې له یوې نه زیاتو چوکیو ته ودرېږي؟ سکه د ځینو ګوندونو مشران د نورو ځایونو تر څنګ له خیبر پښتونخوا هم امیدواران دي، د دې اغیز به څه وي؟
یو خو به په میډیا کې، په سوشل میډیا کې دا علاقې هایلایټ شي، د دې مسلې به هایلایټ شي، او بل دې لګو ته به اسې هم د نورو ادارو داسې ادارې دي چې د ترقیاتي کارونه کولی شي، دا هغوی به ورته خیال شي.
د میرام شاه د کډوالو د شکایتونو په اړه هم راپور لرو. او وابوري چې په سواد کې په کلنو امتحانونو کې جینکو تر ټولو زیاتې نمبر اخیستې دي.
نن زه ډېره زیاته خوشحاله یم ځکه چې فرسٹ پوزیشن ده، بل چې څوک بیا کو چې فرسٹ پوزیشن اغسته ده نو هغه ته زما مبارکباد ورکوم.
پاکستانی او نړیوالو رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسی. اوس هم راځو د دې غړی اولنی خبر ته. په پاکستان کې د جولای په 25مه د کېدونکو ټاکنو لپاره هر ګوند او هر امیدوار له خلکو د ووټ اخیستلو لپاره مختلفې ژمنې کوي، خو اوس د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي غیر حکومتي ادارې الف لام کمپاین پیل کړی دی چې دغو ګوندونو او امیدوارانو ته ووایي چې ووټ به هغه وخت درکوو چې کله تاسو ووټ ورکوونکو ته تعلیم ورکړئ. د دې ادارې په دې اړه د موبایل یو اپلیکیشن هم جوړ کړی دی. د نور تفصیل لپاره دا رپورټ اورو.
یاد ادارې بیان عمر اورگزی مشال یوډو سره په خبرو کې وویل چې اداره به د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د تعلیم او په تعلیمي ادارو کې د ضرورتونو په اړه د ټول ټاکنو امیدوارانو او سیمه ییز خلکو سره غونډې هم کوي.
خلک مونږ ته شکایت راوستي په تعلیم دو ایپ سره زمونږ د کادو چې هغه نمائندو ته بیا هغه مونږ شکایتونه یا هغه چې کوم ایشوز وي هغه سره ډیسکس کوو، هغه مونږ ور واستو، هغه باندې هغه خپل ریسپانس چې کوم سینډرس دی هغه سینډرس ته هم هغه خپل ریسپانس ورکړي. سوشل میڈیا بنے دا کمپین شروع دا بل چکم زمنگا علاقو کی حلقہ وائز چکم منگا کمپینوں نے شروع کری دی چی تعلیم دو ووٹ دو بغا کی منگ چمرا ہم یو حلقی نا چمرا ہم پارٹیسپینٹ وی یا کینڈیڈیٹس وی جگہ الیکشن تا ولاد دی اگو منس کی خپل ڈیبیٹ دا تعلیمی ڈیبیٹ منگا کو
عمر و رگزی پا وینا چی دا تعلیم دو ایب دلار تعلیم او سکولونو کی دا ضرورتونو نشوالی پا اڑم دوی تا سدا پاسا پینزے سر شکایت تو نراغلی. د ماشومان د حقونو مبارز ارشد محمود وای شل کال وړاندې 2.5 کروڑ ماشومان سکول ته نتلل او نن هم 2 کروڑ او شل لکه ماشومان نزی، چې مطلب یې دا شو چې څه خاص فرق په تیرو شلو کالو کې ښکاره نه شو. دی وایي تعلیم غوندې بنیادي ضرورت او حق په اړه نه یوازې سیاسي ګوندونه په سمه توګه رول لوبوي، بلکې د یو ووټ اچونکي په توګه عام اولس هم دې اړخ ته توجه نه ده ورکړې.
دنیا کې پاکستان د نایجیریا نه پس په 2 نمبر باندې دی چې د آؤٹ آف سکول ماشومانو غټ تعداد پکې ده. په دې وجه باندې دا ډیره زیاته ضروری ده چې موږ خپل سیاسي ګوندونو نه دا غوښتنه وکړو چې هغه دا ووایي چې یاره ستاسو به د تعلیم د باره څه پروګرام وي، تاسو به بجټ سره څه کوئ. راځي هر 5 کال پس چې کله ما مخکې ریویو کړي وو مینیفیسټوز د غټو غټو پولیټیکل پارټو، نو ټولو دا وعده کړي چیر مونږ به د تعلیم د پاره بجټ سی واکو، خو په حقیقي توګه باندې هغه څه کیږي نه.
د سل هم د تعلیمي کارپوهانو لخوا سیاسي ګوندونو نه غوښتنه شوی چې د ملک د مجموعي پیداوار 40% د تعلیم لپاره مختص کړي شي او په تعلیم د خصوصي توجه ورکړي شي.
دا مشال ریډیو دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې عام انتخابات را نږدې کیږي، د دې لپاره هلې ځلې هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د 15 جولای د ټاکنو لپاره نږدې ټولو مشهورو سیاسي مشرانو خپل ځانونه کاندید کړي دي. په دې کې ځینې مشرانو د یوې چوکۍ او ځینې نورو د یوې څخه د زیاتو چوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. دا چې ځینې مشران له یوې څخه د زیاتو چوکیو ته ولې ځانونه کاندیدوي، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې دراورو. مولانا فضل الرحمن، اسفندیار ولی خان، محمود چکزی، سراج الحق، افتاب شیرپاو او اسیب زرداری له یوې حلقې څخه د امیدوارۍ کاغذونه جمع کړي دي. خو بل لور ته عمران خان د بنو، اسلام آباد، میاوالی، لاهور او کراچۍ له 15 حلقو، شهباز شریف د لاهور او کراچۍ له 2، بلاول بټو زرداری د ملاکان، لاړکانی او کراچۍ له 3، او حمزه شهباز د لاهور له 2 حلقو د قومي اسمبلۍ لپاره کاغذونه جمع کړي دي. د ټاکنو کمیشن له مخې یو تن له یوې نه په زیاتو حلقو ځان کاندیدولی شي، خو که دغه تن له یوې زیاتې چوکۍ وګټي، نو بیا به یوازې یوه چوکۍ د ځان سره ساتي او ګټلې نورې چوکۍ به پرېږدي، چې وروسته به پرې بیا ضمني ټاکنې کیږي. د سیاسي چارو کارپور ډاکټر توصیف احمد خان وایي په پاکستان کې دا روایت له پخوا راهسې را روان دی، خو سږنو ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو پلټنه زیاته کیږي، او دا هم یو وجه ده چې د ځینو ګوندونو مشران له یوې څخه په زیاتو حلقو کې امیدواران دي.
ذوالفقار علی بوټو هم له 15 حلقو څخه ولاړ وو. نواز شریف او بېنظیر هم داسې کړي دي. خو سږ کال نوې خبره دا ده چې د امیدوارانو د کاغذونو پلټنه سخته ده او ډېر وخت هم اخلي. بل ځینې سیاستدانان غواړي په دې توګه خپل قوت وښيي او دا ثابته کړي چې په ټولو صوبو کې خلک دوی ته رایه ورکوي، نو ځکه له څو ځایونو څخه ووټونو ته ولاړ دي.
ډاکټر توصیف وایي په دې عمل باندې په مختلفو وختونو کې شکایتونه هم مخې ته راغلي دي، او د پخوا راهسې دا ویل کیږي که یو امیدوار له یو څخه په زیاتو حلقو کامیاب شي او بیا وروستو ضمني ټاکنې کیږي، نو باید د دې ټاکنو خرچ له دغې کاندیدانو واخیستل شي، خو تر اوسه داسې کوم قانون نه دی جوړ شوی. د پاکستان په انتخاباتي سیاست نظر لرونکي خبریا خبریال نعمت خان وای ځنې مشران د بایلات لویری لوی څخه په زیاتو حلقو ځانو نه کاندیدوي
مونږ ګورو چې کله یو لیډر د یو نه زیات غوین الیکشنو ګټي نو هغه کې به د یو نه زیات چې کوم سیټونه یې هغه پری دی نو هغه کې مخامی خلک چې دی هغه پکیږي مولا کده لیاری خلک دا وایي چې بلاول لیاری نه ولاړ نه پکار دی چې هغه د لیاری چې ډزان سره وساتي او د باقي ځین چې دی هغه استعفا ورکړي د لیاری نه د اوسه پورې بے نظیر بوټو حاصل زرداری او سونه چې پیپلز پارٹی لیډرانو الیکشن ګټلې دی هغه اسید بیا پریښې دی او هغه به زمینی انتخاب شوی دی نو دا خلک نه خوښي ده نو د دې خپل نقصانات هم شته فائدې هم شته خو د ملک د نظام رایج دی
نعمت خان وایي په ځینې وختونو کې د یو ګوند غړي هم خواهش لري چې د دوی د ګوند مشر دی د بلې حلقې ترڅنګ د دوی له حلقې هم کاندید شي او دا بیا دا ګټ لري که مشر یې د دوی له حلقې وګټي نو یو خو ورسره په دغه علاقه کې د پرمختیايي کارونو د کولو چانسونه زیات شي او بل ورسره په دغه علاقه کې د دوی د پلویانو د زیاتېدو امکان هم پیدا شي په ریپورت کې مو واوریدل چې ولې ځینې سیاسي مشران له یوې نه زیاتو ځایونو کې ووټونو ته ودرېږي همداراز د خیبر پښتونخوا نه دا ځل په راتلونکو ټاکنو کې د ټولو لویو سیاسي ګوندونو مشران برخه اخلي چې ځینې پکې د دې صوبې سره تعلق لري خو بیا د پاکستان پیپل پارټۍ بلاول بټو زرداري ملکنډي جنسینا عمران خان د بونو او د پاکستان مسلم لیگ نواز شیباز شریف د سواد نه د الیکشن لپاره کاغذونه جمع کړي دي دا چې د دې سیاسي لیډرانو انتخاباتو کې له دې ځایونو برخه اخیستل به څه اغیز ولري په دې اړه تفصیل خالد خان په دې رپورټ کې راکړي
دا جولای 15م عمومي ټاکنو کې دا خیبر پښتونخوا نه دا ځل د وو سیاسي ګوندونو مشران برخه اخلي کوم چې نه صرف د دې صوبې په الیکشن کې خوند او سنسنی پیدا کړي بلکې په رسنو کې به د دای حلقو ستونزې او غوښتنې هم رابرسېره کړي دا جمعیت العلماء اسلام مشر او متحد مجلس عمل مرکزی صدر مولانا فضل الرحمان د ډرې اسماعیل خان زلینا دا دوه کامی حلقو نه د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق د دیر او چارسده نه د عوامي نشټ پارٹی او کامی وطن پارٹی مشران اسفندیار ولی خان او افتاب احمد خان شیرپو د 400 نه پراتون کی ٹاکنو کی برخه اخلی خو بیا د پاکستان پیپل پارٹی چیئرمین بلاول بٹو د ملکن عمران خان د بنو او د پاکستان مسلم لیگ نواز شہباز شریف د سوات نه کاغذونه جمع کړی دي شنن کی وای چې د بلاول زرداری شہباز شریف او عمران خان د پښتونخوا د بلابل سیمونه الیکشن کول با پراتون کی ٹاکنو کی د صبح اهمیت هم سیوا کړی پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال جاوید عزیز وایي چې بنو سواد او ملکن ایجنسی کې به نه صرف انتخابي حلې ځلې زیات شي بلکې د دې حلقو ستونزې به هم مخې ته راشي
یو ښه اثر به په زموږ په صوبه باندې پروزي په دې په سیاست باندې به پروزي یو خو به په میډیا کې په سوشل میډیا کې د علاقې هایلایټ شي د دې مسلې به هایلایټ شي او بل دې علاقو ته به اسې هم د نورو ادارو داسې ادارې دي چې دلته کې ترقیاتي کارونه کولی شي دا غیب هم
په خیبر پښتونخوا کې تیر وختونو کې د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو لکه ذوالفقار علي بټو بېنظیر بټو نواز شریف او عمران خان په ټاکنو کې برخه اخیستې ده خو بیا د حلقې ګټلو نه پس یې د ځایي خلکو د رایې قدر نه دی کړې او په دا حلقو ضمني ټاکنې شوې دي جاوید عزیز وایي باید چې دغه سیاسي لیډران د پښتونخوا نه د الیکشن ګټلو نه پس هم د ځایي حلقو په پارلیمان کې استازیتوب وکړي
عمران خان تیر ځل د N1 الیکشن ګټلو خلکو ډیر زیات اپریشیټ کو بیا صبح کې حکومت هم جوړ شو خلکو دا خیال و چې عمران دلته په کار د چناست وي او دا صوبې چې دی د برنا سپروایز کوي مانیټر کوي قبل اول د ملکنډو ګټلو کشیبا شریف د سواتو ګټلو نو دا به ډیر ښه وي چې دی دا سیټونه ځان ته پریږدي او چې کوم علاقې دي ګټلې شي هلته بل کینډیډیټ سودري
د پاکستان پخوانی صدر او آل پاکستان مسلم لیگ مشر جنرل ریټایر پرویز مشرف هم دا خیبر پښتونخوا د چترال ضلع نه د انتخاباتو لپاره کاغذونه جمع کړي وو خو بیا د عدالت په وینا الیکشن کمیشن د دې کاغذونه رد کړي دي
د ټاکنو په موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي معذوران کولی شي چې د ډاګ یا پوسټ په ذریعه خپل رای وکاري کمیشن ویلي دی په دې لړ کې تیاری نه مکمل کړی دی خو د خیبر پښتونخوا ځنی معذوران وایي چې حکومت دې د رای ورکولو مرکزونو ته د دوی د رسولو انتظام وکړي نور تفصیل په دې راپور کې
د پخوانی او قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا مازوران د الیکشن کمیشن په دې فیصله وایي دا ډیر ښه کړي چې د دوی خیال ساتل کیږي، خو په سرشمیرنه کې د دوی شمیره معلومه ده، نو باید چې د هغې په رڼا کې دوی ته نورې اسانۍ ورکړې وي. د کرمی او مازوره مشال ریډیو ته وایي دوی په لرو پرتو غریز سیمو کې اوسیږي، نو د ډاک په لار اوټ ورکولو کې به ورته هم مسلې وي.
تقریباً مونگ اسٹیشن دوپہر ضروری دی کیا راشی ریٹرننگ افسر دا کور کور سروے دے ہوتی تو مزدور سر کم کارڈ بھی نو جان سر نوٹ کی وہ 25 جولائی موبا
ہم دشن د شبقدر مومند یو مازور پدیڑ مشال ریڈیو تا اویل د ضلع مردان د شیرګړی او مازور گل خان نومي تن مشال ریډیو ته وویل پکار د چې په دغه ورځ سرکار پخپل یا امیدواران دوی ته گاډی راولي او دوی پولینګ سټیشن ته ورسوي، نو دا به ډیر ښه وي. د ذکر ده په پاکستان کې په کال 2010 کې شپږم سرشمیرنه شوې ده چې پکې په ټول پاکستان کې د مازورانو شمیره 2,03,613 ښودلې، او په دې کې 23,03,999 په کلیوالو سیمو او 12,02,613 مازوران په ښاریو سیمو کې اوسیږي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګډه
پلس نیمو بجو
تان دهیلی
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
ورورولی
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو تو شمالی وزیرستان میرامشا بازار یوش میرکډوال کورنۍ شکایت کوي چې لا هم د دوی کورونه وران پراته دي او چارواکي د دوی د بیرته لګولو هیڅ پلان نه لري. دغه کډوال وایي د بیکورۍ جون ستړي کړي دي او غواړي زر تر زر خپل کورونو ته ستانه شي. بلې خواته د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د دې کډوالو د ستنېدو په اړه لا هم کوم پلان نه دی جوړ شوی، خو هیله یې وښوده چې د دې ستونزې یو حل به خامخا راوباسي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورئ. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته که څه هم ګڼ شمېر کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوي، خو د میرامشا یو شمېر داسې خاندانونه اوس هم شته چې لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د میرامشا بازار یوې کډوالې د زیارت پر ورځ مشال رډیو ته وویل دوی خپلو کورونو ستنېدلو ته لېواله دي، خو ځینې امنیتي ادارې ورته په دې لړ کې ستونزې جوړوي. زیاتره هغوی دي چې د میرامشا بازار په عملیاتو کې کورونه ړنګ شوي او لا هم اوران پراته دي. یوه بله میرمن وایي څلور کاله یې په کډوالۍ کې په ډېرو تنګو سختو تیر کړل.
خالی پکوڑے خطے سے رولی پرینه می آور کړی دی دا چار سال سامان دې زه چې څه وخت ته نه راغو غوښنه جنیر دم را تانګي پرینه نو شي چې مستقبل پرینه نو کی
یو بل زنانه وای دوی کډوال دی خو نو ورته چار راشن ور کړی او نو نور کوم بل سہولت هغه وای په هیګي چې خپل کورونه یې د خاورو سره خاوري دي خو بیا هم غواړي چې بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه شي او که په خپل وطن کې په خیمه کې هم جون تیرول وي دا ورته تیار ده
خپل وطن مې دا خپل مې زوینا دي خپل مې پرینا دي هر شای دا لري ګلی یار نه پوتې دي نن مې رښنی نه اوستي دي نن مې ته شای اوستي دي دا غاسي چا نه شوم نه ایرون تر شرې دي په دا کې دوه مې وکیون دي واړی کې پوسټیز مې لینا دي
د شمالي وزیرستان د انتظامیه یو اعلی چارواکی د نوم پټ ساتلو په شرط مشال رډیو ته ویل چې د میرمشاه بازار خواوشه 300 کورنۍ لا هم په کډوالۍ کې پاتې او نور کډوال واپس ستانه شوي دي. هغه زیاته کړه د دې کډوالو کورونه اوس مهال په مکمله توګه وران پراته دي چې لا هم ورته د پوز لخوا د جوړولو کوم پلان نه دی ورکړل شوی او دا هم نه ده معلومه چې د دې ډنګو کورونو د بیا جوړولو انتظام به څنګه او کله کېږي. نوموړي هیله وښوده چې زر به د دې ستونزې یو حل راوباسي. د سواد تعلیمي بورډ د نهم او لسم 2013 امتحانونو نتیجو اعلان کړی دی چې تر سوري لاندې د بونیر شانګلی او سواد اتیا زرو نه زیات زده کوونکو برخه اخیستې وه. د بورډ انتظامیه تر مخه په مجموعي توګه 80% زده کوونکي کامیاب شوي دي. په دې اړه د مشال رډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد تعلیمي بورډ تر سوري لاندې سیدو شریف کوکړی کې د نهم او لسم جماعتونو امتحاناتو نتیجو لپاره جوړ کړی شوی دستور کې په ګڼ شمېره سره پوزیشن اغستونکو زده کوونکو د هغوی مشرانو او استادانو برخه واغسته. د تعلیمي بورډ له اړخه جاري کړی شوي نتیجو تر مخه وړومی پوزیشن دوه زده کوونکو هور جان او ایمان کریم ترلاسه کړو. دغه رنګه دویم پوزیشن ماهینور او دریم پوزیشن هم دوه جنکو سنبل سردار او سناجان په برخه کې راغلو. وړومی پوزیشن اغستونکي هور جان چې په 1100 نمبرو کې 1000 شپک دیش نمبر تر لاسه کړی ډیره خوشاله ده او مشال ریډیو ته وای
نن زه ډیره زیات خوشاله یم ځکه چې فرست پوزیشن ده او چاچی بل چی سوک دی آگو کم فرست پوزیشن اغسطے دین آگو تم دو موبائل پات ورکم دا ہمیں سے جوڑ کم چی ڈیر ذات محنت او بیا محنت او ڈیر ذات محنت ہوگی
امتحانونو کې برخه اخیستون کې د اقلیتونو یو واستوی غړي ساکشي کومری وای چې زه نه محسوس کوم چې دلته کې یوازې یم. په تعلیمي بورډ کې مې شپږم پوزیشن واغستو او ډیر خوشاله یم.
دا سماره پر ډیر لکه بلس والا فیلینګ ما ته اوس کیږي او زه ډیر زیات اکسایټډ یم. ما سه ایکسپیکټیشن او ماغه اچیو کړو ولی چې سما فادر ما سره ډیر زیات محنت کړي سما ټیچرز محنت کړه هغه ما ته کلم دي سینه دي فیل کړي زما ماینورټی یم سم په سکول کې دا خبره دا چټول ایکوال رائټس ورکړي.
د تعلیمي بورډ مشر چیئرمین تسبیح الله وای چې موږ ډیر په احتیاط او په میرټ نتیجې جوړې کړې دي.
زمونږ اورال ریزلټ اوس ته سونه ماشومان چې دي کوم په لمسم کې 87% تقریبا راغلي دي او د انیوزوال خبره په دې ریزلټ کې دا راغلي ده چې په دې کې د ګورنمنت سکولز ماشومان هم په ټاپ 20 کې راغلي دي.
د سالانه نتیجو په وخت تعلیمي بورډ امتحان کې برخه غستون کې اولنی شلو زده کوونکو ته نقد انعامونه او یادګاری شلډونه ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل له تشدد د متاثره شوو خلکو سره د مرستو د نړیوالې ورځ په مناسبت په خبره شوې اعلامیه کې د جنوبي ایشیا په هیوادونو غږ کړی دی چې د قانون په پلي کولو په بهانه دی د تشدد کولو لړۍ ختمه کړي. د دې اعلامیې مهم ټکی په دې راپور کې ورو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په جنوبي ایشیایي هیوادونو کې حکومتونه د قانون عملي کولو په بانه په عامو خلکو تشدد کوي چې د منلو وړ نه دی. یادې نړیوالې ادارې له دغې حکومتونو غوښتنه کړې چې د تشدد لړۍ دې بند کړي. ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پولیسو په حراست کې د مشکوکو ملزمانو سره ښه چلند نه کیږي او تشدد ورباندې کیږي او په ځینې وختونو کې د زیات تشدد له وجې مرګ ژوبله هم رامنځته کیږي. امنیسټي انټرنیشنل په خبر پاڼه پاڼه کې د بنگلاديش، هند، مالدیب، سریلانکا او په نورو هیوادونو کې قانوني نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي. د دوی په خبره په هند کې تیر کال له جنوري تر اګست میاشت پورې 794 کسان په عدالتي او 400 د پولیسو په حراست کې مړه شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د پاکستان آئین آرټیکل 14 کې په تشدد بندیز لګول شوی دی، خو د دې باوجود هم په ټول هیواد کې په خلکو تشدد کول عادي خبره ده. نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې د دریو پاکستانیو فعالانو احمد وقاص ګورایا، عاصم سعید او سلمان حیدر په حواله ویلي دي چې امنیتي ادارو په حراست کې پر دوی تشدد شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان په جنوبی ایشیا کې د تشدد کارولو لړۍ کې د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، مالدیب او د سریلانکا په حکومتونو غږ کړی دی چې د نړیوالو قوانینو احترام دی وکړي او د خپلو هیوادونو قانوني ژمنې پوره کولو سره دی د تشدد لړۍ ختم کړي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. له نجیب امیر د خبرونو لنډی زورو.
جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنس لکی پاکستان دا فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس نومی نړیوال ادارې لخوا په خړ لیست کې شامل کړل شوی دی. ایجنس لکی چې دغه ادارې په پاریس کې د یوې اونۍ غونډې وروسته دا ګام نن پورته کړی. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون نن د عمومي انتخاباتو لپاره د بیا کتنې پس امیدوارانو فهرست جاری کړ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد فقان عباسی بیا ویلي چې د اپیلو عدالت فیصله به چلن جوي. دا ډول کمرې د اپیلو عدالت د مری په حل قایم 95 کې د پخوانی وزیر اعظم د کاندیدۍ کاغذونه رد کړي دي. سپینې ماڼۍ او کرملین تایید کړه چې د امریکا او د روسیې ولسمشرانو ترمنځ سرمشریزه به د جولای په 14 د فنلینډ په مرکز هیلسینکی کې ترسره شي. دوی وایي ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین به د واشنګټن او مسکو په اړیکو نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. د قرغزستان د ترهګرۍ ضد د مرکز مرستیال مشر کنجربیک باقیف د جون په 23 په بشکک کې د پارلمان غړو ته وویل د 2011 کال راهیسې د شام په جګړه کې د دوی هیواد 1500 کسان د اسلامي دولت په وسله وال ډلې په پلوۍ د جنګېدو پر مهال وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل کتاب کې پر واشنگټن ټول پورې کړی چې دغه هیواد اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. روحانی په خپل کتاب کې ولس ته وویل چې دوی دې متحد اوسي. روحانی د دغو څرګندونو په اړه د امریکا نظر مخکې نه دی راغلی. په روسیه کې نن د فوټبال د نړیوال کپ په سلسله کې جاپان د پولینډ، سینیګال د کولمبیا، پاناما د تونس او انګلینډ د بلجیم سره مخامخ کیږي. پرون فوټبال له جرمني، سویډن له مکسیکو، برازیل له سربیا لوبې وګټلې او د سویډن او کاستاریکا لوبه برابره پاتې شوه. سربیا او جرمني پرون په روس کې پروانه فوټبال سیالیو کې د ماتې خوړلو پس د 2018 کال د فوټبال نړیوال کپ نه وګټلې.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې نجیب امیر وړاندې کول. او اوس هم په اسلام آباد کې زمونږ همکار د ځینو پاکستانیو رسنیو ادارې لوستې دي چې مهم ټکي اداره وري.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي په سپریم کورټ کې د 450 روپو د قرضې معافی کیس اوریدنه وشوه چې پکې د چیف جسټس وینا وا چې هر چا قرض اخستو وروسته معاف کړي نو هغه دی 15% واپس کړي او که داسې یو نکړل نو معاملې د احتساب قامی ادارې ته به لیږلې شي. ورځپاڼه لیکي چې په قامی یا انفرادي کچ قرضه اخستل څه جرم نه دی ځکه چې د نړۍ لوی معیشتونه او ذاتی کاروبارونه په قرضو چلیږي، خو قرض د معاف کولو په نیت اخستل دا د جرم نه کم نوی او له بده مرغه زمنګ په ملک کې هم داسې کیږي. د یو راپور تر مخه په 13 کلونو کې 204 روپۍ قرضې معاف کړې شوې دي. ورسپانه لیکي په ملک کې هر چا چې په دوکې سره قرض اخستې او بیا یې معاف کړي نو هغوی د هیڅ قسم رعایت مستحق نه دي او په کار ده چې د ایوي روپۍ حساب ترې واخستې شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په 25 جولای کې دونکو انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کوونکي 80% نه زیات کاندیدان داسې دي ټیکس نه ورکوي او د اف بی آر تر مخه چې یوی زره نه زیاتو کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي چې پکې 30% خو ټیکس نمبر هم نه لري. ورسپاڼه لیکي چې ملک دا وخت د کومو مشکلاتو سره مخ دی، نو هر هغه څوک چې د ټیکس په دایره کې راځي پکار ده چې د خپلې برخې ټیکس ورکړي چې ملک د دې مشکل حالاتو څخه راووزي. دینیشن ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي په ملک کې ټول ټاکنې رانږدې کېدو سره د هر ګوند غړو په خپلو حلقو کې انتخابي کمپاین شروع کړی او کوشش یې دی چې زیات نه زیات رایې ورکوونکي قائل کړي چې راتلونکي انتخاباتو کې ورته ووټ ورکړي. ورسپاڼه لیکي د ملک د هرې سیمې خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او چې کله کاندیدان د ووټ غوښتو لپاره خپلو حلقو ته لاړ شي نو خلک ترې پوښتنې کوي چې دوی ته ورپېښو ستونزو حل لپاره یې څه کړي او په راتلونکي کې به څه کوي. نو ځینې کاندیدان نه صرف پوښتنې کوونکو ووټرانو ته سخت جوابونه ورکوي بلکې په لاهور کې خو په یو تن تشدد هم کړی شوی دی. ورسپاڼه لیکي چې دا د رایې ورکوونکو حق دی چې د خپلو کاندیدانو نه پوښتنه وکړي، ځکه چې د انتخاباتو وړاندې هر ګوند خلکو ته شنه باغونه ښایي، خو چې کله دوی په واک کې راشي نو بیا ترې اولس ته راپېښې ستونزې هېروي. ټولو کاندیدانو له پکار دي چې د ووټرانو سوالونو جوابونه دي په ښه توګه ورکوي او د منتخب کېدو وروستو هغه ټولې وعدې دي پوره کوي کومې چې خلکو سره کړي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو دوه لیکنې راخستې دي. د وال سټریټ جرنل په ریپورت کې په پاکستان کې پر رسنیو د تازه محدودیتونو موضوع څېړل شوی. په دې لیکنه کې د ډان ورسپانې د مشر حمید خارون له خولې ویل شوی چې داسې بندیزونه یې ان په پوځي واکمنیو کې هم نه لیدلی. دویمه لیکنه د افغانستان د اوربند په اړه ده چې په فارن پالیسی مجله کې خپره شوې ده. په هغې کې راغلی دي چې هغه وسلوال ښایي پر طالبانو فشار زیات کړي چې تازه یې سوله لیدلې او بیا جګړې ته د ستنېدو په اړه شکونه لري. پامیر ساحل د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
له امریکا خبریدونکو وال سټریټ جرنال لیکلي په ورستیو کې د پاکستان ډان ورسپانې چې د لری شوی وزیر اعظم نواز شریف مرکه خبره کړه، نو چلوونکي د رسنیو پر ازادۍ له نویو محدودیتونو خبر شول. د مې په پای کې د ډان ورسپانې مشر حمید هارون د پاکستان د ورسپانو ټولنې کلنې غونډې ته په وینا کې ویل دا ډول محدودیتونه یې په هیڅ جمهوري او ان په پوځي واکمنیو کې هم نه دي لیدلي. هارون په خبرو کې پوځ ته په اشاره دعوه وکړه چې دا ډول اقدامات د انتخاباتو پر نتیجو او ملي بیانیې اغیز کوي او رسنۍ کمزوروي. ژورنال وایي پوځ پر دې موضوع له تبصرې کولو ډډه کړې ده، خو پر رسنیو یې د محدودیتونو یا سیاست کې د مداخلې تورونه رد کړي او وایي د جمهوریت ملاتړ کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د جولای پر 15مه یې د قومي او صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو لپاره ټول انتظامات کړي دي. د هغه هیواد نگران حکومت ډاډ ورکړی دی چې ټول ټاکنې به رڼې او آزادې وي، خو وال سټریټ جورنال د نقادانو له خولې ویلي چې په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د ملکي حکومت پر چارو د پوځي اسټابلیشمنټ اثر پراخه شوی دی او زیاتوي چې دا نفوذ تر هغې وروسته نور هم زیات شو چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف حکومت له هند سره د سولې کولو او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د اقدام کولو پر سر له پوځ سره لانجه راغله. د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو دویمه مقاله له امریکایي فارن پالیسی مجلې څخه راخیستې ده چې پکې راغلي د حکومت او طالبانو جلا جلا اعلانونو په افغانستان کې اوربند قائم کړ او د اختر په درو ورځو کې د افغان سرتیرو ولسی وګړو او طالب وسلوالو په مخ مسکا خپره وه او د کابل په ګډون یې په نورو ښارونو کې له یو بل سره ولیدل. دوی یو بل ته غاړې وتل او خواږه یې وویشل. طالبانو د اوربند غځولو په اړه د افغان حکومت غوښتنه رد کړه، خو راپورټونه وایي چې د افغانستان د درو ولایتونو په ځینو برخو کې ځایي چارواکو او وسلوالو د اوربند نوې هوکړې کړې دي. فارن پالیسی مجلې لیکي افغانستان اوس ډېره ښه موقع لري چې د جوړجاړي بهیر پیل کړي او له 1900 کلونو راهیسې روانه جګړه پای ته ورسوي. مجله البته دا هم ګڼي چې د حکومت او مخالفانو ترمنځ د سولې موافقت ځکه لا لرې ښکاري چې د خبرو میز ته د طالبانو ورحاضرول او د هغوی هوکړه اخیستل ګرانه ده. مجله وایي که د طالبانو قومندانان د سولې خبرو ته نه حاضرېږي نو دا امکان هم شته چې په ډګر کې جنګېدونکي وسلوال خپه کړي، ځکه چې هغوی تازه تازه د سولې تجربه وکړه او بیا جګړې ته د ستنېدو په اړه سخت شکونه لري. فارن پالیسی مجله زیاتوي دا حالات ښایي پر طالبانو فشار زیات کړي چې د روغې پر خبرو غور وکړي، خو دا به هومره لوی اقدام ځکه هم نه وي چې په تیرو وختونو کې هم وسلوالو له نړیوالو او حکومتي چارواکو سره پټې خبرې کړې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شئ. میڈیم ویوز شپږ سو یویش، شارٹ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش، پنځل زرا درې سو شپېته او پنځل زرا اووه سو پنځه پنځوس.
د بلوچستان انتخاباتي ټریبیونل د وجل شوي بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکټي د لمسی میر علي بوکټي د نامزدګۍ کاغذونه رد کړي دي. نوموړي د ډیره بوکټي د صوبایي اسمبلی څوکۍ لپاره کاغذونه جمع کړي وو چې ورباندې د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر سرفراز بوکټي اعتراض کړی وو. پرون د هایکورټ دوه ججانو باندې مشتمل انتخاباتي ټریبیونل د میر علي بوکټي د نامزدګۍ کاغذونه رد کړل.
د جسټس هاشم کاکړ په مشر کې انتخابي ټریبیونل لومړی د کورنۍ چارو پخوانی وزیر میر شعیب نوشروانی او وروسته د وژل شوي بلو سردار نواب اکبر بوکټي د لمسی میر علي بوکټي اپیلونه رد کړل. میر علي بوکټي د ډیره بوکټي څخه د صوبایي اسمبلی د چوکۍ لپاره په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره کاغذان جمع کړي وو. د نوموړي پر کاغذانو د تېر حکومت د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر سرفراز بوکټي اعتراض کړی دی. د دغه پریکړې څخه څه ګړی لمخه د خبریالانو سره په خبرو کې میر علي بوکټي وویل چې دی به د ټریبیونل و هرې پریکړې ته غاړه کښېږدي.
اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن میں
نواب میر علی بوکٹی وای چې کله په کال 2013 کې انتخابات کېدل نو که هغه وخت تاسو ته یاد وي چې زه دلته راغلی وم، عدالت ته مې عریضه وکړه او خپل ضمانت مې هم وکړی. هم په هغه وخت کې په ډیره بوکټي کې څه روان و؟ زما په لار کې خنډونه اچول کېدل او یوازې درې ورځې به انتخابات ته پاته وې، نو ما څه کولی شو؟ زما پولنګ ایجنټان هم نه و. جیاز منسوخ کړي او د سړک د لارې د تګ اجازه را نه کړه، نو ځکه چې پاتې شوم. د پوښتنې په جواب کې میر علي بوکټي وویل چې عدالت که هره پریکړه وکړه خو اوس به دی و خپلې اباګنۍ سیمې یعنی ډیره بوکټي ته هارو مارو ځي. میر علي بوکټي وایي چې د قوم پوره مرسته ورسره ده او زما د هڅه ده چې د دې ځای څخه نن چې کوم اخري فیصله راشي دغه وروسته به و علاقې ته د تګ تیاری کوم. که فیصله زما خلاف هم وي خو بیا به هم و خپلې علاقې ته ځم تر څو به بهر پاتې کیږم. د بلوچ مشر نواب اکبر بوکټي لمسی میر علي بوکټي زیاته کړه چې په کال 2015 او 2016 کې په ډیره بوکټي کې د تاوتریخوالي له امله چې کوم خلک د بېکورۍ سره مخ شوي وو هغه اوس هم په سند او پنجاب ایالتونو کې د دربدرۍ ژوند تېروي او د ده سره په تماس کې دي، خو د ده سره دومره وس نسته چې دا ټول خلک بیرته و ډیره بوکټي ته ورسوي. او بل دا چې د دغه خلکو په کروړو او اربو روپۍ زیان شوی دی، هغه به اوس څوک پوره کوي؟ دلته خبره د یادونې وړ ده چې په کال 2016 کې په ډیره بوکټي کې د هغه وخت د ولسمشر جنرال پرویز مشرف د حکومت په وخت کې د حکومتي عسکرو سره په یوه نښته کې بلوڅ سردار نواب اکبر بوکټي وژل شوی او د میر علي بوکټي په ګډون د دوی د کورنۍ ډیری وګړي و ډیره بوکټي پرېښودلو ته اړ شوي وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اوس ورځو کراچۍ ته. په کراچۍ کې د سګنو انتخاباتو لپاره شوو حلقه بندیو باندې خواوشه ټول ګوندونه اعتراضونه لري. څېړونکي وایي مخکنیو حلقه بندیو کې به ایم کیو ایم ډلې ته ګټه وه، خو دا ځل حلقه بندۍ د پیپلز پارټۍ لپاره ګټورې دي. خو د دې ترڅنګ په دې اوسنیو حلقو کې د پښتنو ډېرې سیمې هم په یوه حلقه کې راغلي دي او دې د کراچۍ د پښتنو ووټ بینک ته ګټه رسولې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د 2013 کال لپاره په کراچۍ کې نوې حلقې جوړې کړې دي. د ایم کیو ایم پاکستان ګوندوای په نوو حلقه بندیو کې د دوی سره زیاتې شوې دي او د اردو جوبو ځینې علاقې د نورو خلکو د سیمو سره په یوه حلقه کې ورګډې کړل شوې دي. عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ او جماعت اسلامي هم په نوو حلقه بندیو نیوکې کړي. جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند په کراچۍ کې د نوو حلقه بندیو په ضد درخواست هم دایر کړی وو. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل اوسنۍ حلقه بندۍ د پخوا په نسبت بهترې دي، خو بیا هم د پښتنو ځینې سیمې د نورو ژبه ویونکو له سیمو سره په یوه حلقه کې ورچول شوې دي.
چرای د وبولن د اید بیلیدن داغه ده سوتونه جو چاپنی دی یو سیټ تا زمو به زیات تا بزات دشت البته کدی کله مشوره غسته وي نو دا باندې زید دي او خپل خپل علاقه به صحیح جوړ شي وای په چوز مشوره نه کړ خپل کار کړي او بهر حال د مخ نه ډیره بهتره او صحیح ده.
په کراچۍ کې د ټاکنو نتیجې ځینې وخت د ژبې په بنیاد مخې ته راځي. همدا وجه ده چې د کراچۍ له اردو ژبو سیمو څخه زیاتره وخت امکویم له بلوچو او سندي ژبه ویونکو له سیمو څخه پیپلز پارټۍ او د پښتنو په سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند په ګډون یو شمېر نور ګوندونو امیدواران کامیابیږي. کراچۍ میشته خبریال وکیل رحمان وای که څه هم په نوو حلقه بندیو ټول ګوندونه اعتراضونه لري خو بیا هم دا دومره لوی نیوکی نه دی. د وکیل رحمان په خبره په کراچۍ کې مخکنیو حلقه بندیو کې ایم کیو ایم ته زیاته ګټه ترلاسه وه او دا ځل پیپلز پارټۍ ته فائده ده. د هغه په خبره د ژبې له لحاظه د پښتنو لپاره هم دا ځل حلقه بندی بهتره ده.
د خار چې کوم مضافاتي علاقې ورته کله کله انډي دي د دې چې کوم حلقه راځي کوم صوبائی کوم قومي راځي د کشن کې ماړه او دا بلدیا د فوچې دینو میټرول او بنارس دا علاقې شوې منګاتیر شو په دې کې چې پښتنو غټ ووټ هم دی د دې چې دی په دې زینو کې د دې په الیکشن باندې زیاده باندې خاص رنګ کیږي.
وکیل رحمان زیاتوي شاید همدا وجه وي چې دا ځل پیپلز پارټۍ تحریک انصاف او ایم ایم ای د خپلو ګوندونو لخوا د کراچۍ له پښتون میشتو سیمو څخه پښتانه کاندیدان کړي دي. د تیر کال د سرشمیرنې تر مخه د کراچۍ آبادی 4.9 میلیونه ده. مدیر، کورنګي، جنوبي، شرقي، مرکزي او غربي شپږ واړه ضلع د کراچۍ په یو ښار کې شتون لري. د یوې اندازې تر مخه کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی. د کراچۍ ښار د قامي اسمبلۍ 21 او د سند اسمبلۍ 23 چوکۍ لري. دا ځل ټول ګوندونه کراچۍ ته ډېر اهمیت ورکوي او ښایي همدا وجه وي چې د پاکستان درې لویو سیاسي ګوندونو مشران شهباز شریف، عمران خان او بلاول بټو د کراچۍ له بیلابیلو حلقو څخه قامي اسمبلۍ ته امیدواران دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د کندهار امنیه قومندان وایي چې د افغانستان نه بهر یې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د جنرال عبدالرزاق په خبره په دې ناستو کې د افغان حکومت د مهمو کسانو ترڅنګ د سعودي عربستان او امریکا استازو هم ګډون درلود. قومندان زیاتوي چې په دغې ناستو کې د کوټې شورا نیمایي غړي د سولې خبرو ته زړه ښه کړی دی. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق وايي په تیرو دوه میاشتو کې له طالب مشرانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه څلور ځلې لیدلې دي. هغه وايي دغه لیدنې له هیواد بهر چې د سعودي عربستان، امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازي هم پکې شامل و ترسره کړي دي. جنرال عبدالرزاق وايي په وروستي ځل لیدنه کې دې پایلې ته رسېدلې چې د کوټې شورا نیمایي غړو یې د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړی.
د طالبان سره موږ خپل لیدلې دي څو واره د طالبان د کوټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د جمهور ملت نسته او هغه پروسه روانه ده. د حکومت د لوړې سطحې خلک پکې دي او نور د امریکا د متحده ایالات او د نورو ځینې اروپایي ملکو خلک هم سه په دې کې او ځینې انشاءالله د عربي ملکوتوب هم په دې کې شامل چې په دې ټولو کې به کومک ډېر کسان انشاءالله د کوټې نیمه شورا به په کچېرې موږ مکتې ته سر ورسېږ د خیر هغه به راځي دلته او نور د طالبانو مختلفو مخکنۍ رهبرۍ اوسنۍ ډېر خلک به دې سولې ته راسي دې پروسې ته.
قومندان نیوکه کوي وایي چې په تېر کې له هغو طالب مشرانو سره د حکومت له لورې ژمنې نه دي عملي سوي چې له وسلوال مخالفته یې لاس اخیستی. قومندان وایي دا ځل یې له نړیوالو سره پر یو داسې میکانیزم کار کړی چې پر اساس به یې لوړ پوړي طالب مشرانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو مهمو پوسټونو کې ونډه ورکړي.
دی پر دې باندې بې باوره دي او رښتیا هم دا ده چې د کابل د افغانستان حکومت چې کومې وعدې د دې سره کوي هغه ټول سر فیصد دې ته پرته وړاندې شي. دلته موږ نړیوال شریکان هم لرو نو هغه په دې کې شامل دي او دا یو ښه خبر ده چې هغه شامل دی او هغه زموږ سره کومه کوي چې د دې یاکم غوښتنې چې د ډېره ځای هغه ومني او کوم شیان چې دی غواړي د یو سیاسي تنظیم په شکل د ملي تنظیم په شکل نو دې کولی شي راسي په دې وطن کې خپل حرکت شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په اذربایجان کې د افغان حکومت او طالبانو د لوړپوړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل راپورونه خپاره شوي خو طالب ویاندویانو بیا په دغه ناسته کې د خپلو مشرانو ګډون رد کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د نه یا سې شنبه په ورځ په خوست کې د ملي نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو ډیر شو خبريالانو او کارکونکو لپاره د جرنالستانو د ملي اتحادیې لخوا د انټرنیوز ادارې په ملاتړ د خوندیتوب خونیز ورکشاپ پیل شو. د ورکشاپ ګډونوال وایي دا پروګرام به د دوی سره مرسته وکړي چې څرنګه ځانونه په نامنو سیمو کې له جدي ګواښونو وساتي او پیښې هم له خبري پوښښ بهر نشي پاتې. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
په خوست کې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې مشر زاید شانګار د ورکشاپ د مخ په باب مشال روډي ته وویل
دغه دوه ورځنی ورکشاپ د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره دی، ځکه په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه په خوست کې هم داسې پیښې رامنځته شوې چې له امله ژورنالیستان د یو ډول رواني ستونزو سره مخامخ شول.
د یوې سیمه ییزې رسنۍ کارکوونکي نجیبه سلان وایي د کلتوري محدودیتونو په ګډون د ځینو حقایقو راسپړل هغه څه دي چې د رسنیو د خزینه کارکوونکو د ګواښونو کچه لوړوي.
اول ښځې چې دي کنه هر کله چې په رسنۍ کې د خپل دند ترسره کوي د زیاتره تهدیدونو سره مخامخ کېږي. لومړی خپل کلتوري ستونزې دي، دوی فکر کوي چې د پښتني ټولنې نظر یو ښه کار نه دی، کوم د ترانسپورت مشکلات لري، چې په کچېرې دوی سره مټر یا کوم داسې څوک نه وشته چې دوی سره ورشي، په لاره کې د خلکانو لخوا ورته بدرد ویل کېږي.
په خوست کې د رانا تلویزیون خبریال فریدالله ظاهر او د کابل نیوز تلویزیون خبریال سردار شفق وایي چې په دې ډول ورکشاپونو کې خبریالان زده کوي چې په څه ډول د رسنیزو فعالیتونو پر مهال ځانونه له جدي تهدیدونو وساتي.
دغسې ورکشاپونه کولی شي چې خبریالانو ته هغه لارې چارې وروښيي چې دوی څه ډول دفتر ته راشي، څه ډول یو سیمې ته لاړ شي، څه ډول درخ کې چې دغه سیمه د ده لپاره خوندي ده یا نه ده خوندي.
د ورکشاپ یو تن ترینر قدیم ویاړ وویل چې دوی به په دې ورکشاپ کې خبریالانو ته د دوی د خوندیتوب د لارو چارو په باب معلومات ورکړي. د ده په خبره چې خبریالانو ته به هغه موارد وروښودل شي چې د ناامنو سیمو د پیښو د رسنیز پوښښ لپاره اړین بلل کېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
څو ورځې وړاندې په فیسبوک یو داسې ویډیو خپره شوې وه چې پکې د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن پخوانی مشر شوکت عزیز په داسې حال کې ښکاره کړل شوی دی چې یو کس یې له ځایه راپاڅوي او د یو څو خبرو وروستو په مخ څپېړې ورکوي. په ویډیو کې دا آواز هم اورېدل کېږي چې شوکت عزیز د یهودیانو ایجنټ دی. هم نن په دې اړه د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن غړو په پېښور پریس کلب کې یوه خبري غونډه کړې او د دې پېښې تورې د جمعیت علما اسلام فیر ډلې په غړو پورې کړې او له حکومت ته یې غوښتنه کړې چې د ذمهوارو کسانو پر ضد دې کاروایی وکړي. بلخوا جمعیت علما اسلام فیر ډله وایي له دې پېښې سره هیڅ تړاو نه لري. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال په دې راپور کې راکړي.
د خبری کانفرنس وروسته د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر محمد الیاس اورگزی مشال ریډیو ته وویل چې د جون په 15مه نیټه شوکت عزیز د جمعیت علما اسلام پی تر سوری لاندې یو قبایلی جرګې ته د پخوانی پارلماني غړو لخوا رابلل شوی و چې دغه پیښه ورسره رامخې ته شوه. الیاس اورگزی زیاتوي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه پیښه کې د ککړ کسانو په ضد دی کاروایی وکړي.
کسان راغلو چې ته دغه ویډیو جوړه کړې چېرې چې هغه کې ته وایې چېرې زده فاټا چې کوم انزمام شوی دی خلاف، مطلب ما غلط کار کړی دی، ما قبایلو سره دوکا کړی دی. هغه شوکت چې کو د عزیز د انکار وکړ چې دوباره لاړو 10-5 منټ بیا دوباره راغلل چې راغلو د مخ کې نه ویډیو سٹارټ کړی و چې ته د امریکای ایجنټ یې، ته د یهودیانو ایجنټ یې.
د ځوانانو د دغه ټولنې یو بل غړی ارشد اپریدی وایي شوکت عزیز د قبایلی سیمو د اصلاحاتو عملی کولو لپاره ډیره لوی مبارزه تر سره کړی ده.
یو سټوډنټ چې بیا د فاټا سره داسې سیمه سره د تعلق ته نو چاغال ټارچر شوی دی، داسې خبرې کې دل شو لو یا دغه دا غټ بلیم لګی دل نو دا ډیر غټه دی مزمت خبره ده.
د جمعیت علما اسلام پی د ویان عبد الجلیل جان نمی په دغه اړه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د جمعیت علما اسلام پی د رسمي ټولنیزو رسنیو لخوا دغه ویډیو نه ده خبره شوی او نه د جمعیت علماء اسلام د مرکزی قیادت په مشاورت دا کار شوې دي.
نن دا خبرونه مرکزی مرکز ما خبرونه دي
پلا شوکت عزیز د دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې د هغه دا ویډیو د جمعیت علماء اسلام پی د کارکونانو لخوا جوړه کړې شوې وه او د دغه ادم خیل د جمعیت علماء اسلام پی د کارکونانو لخوا د فیسبوک په یو پاڼه دغه ویډیو شریکه کړې شوې وه. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
اوس ورځو یو بل راپور ته. سبز علی خان یو وتلی سیتار غږونکی دی او له تیرو شاوخوا اووه دیرشو کلونو راهسې سیتار غږی. نوموړی د سوابۍ اوسیدونکی دی او وایي چې هغه وخت ډیر خوشحاله شي چې کله خلک یې کلي ته ورشي او دی ورته سندره وایي. شانواز ترکزی د سبز علی خان سره مرکه کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
د زیدی کلی سوابی سبزلی خان وای چې سکول ته هغه یو رستلې او بیا یې پریښې. خو د سیتار سره یې ډېره مینه وه. اول یې منګې غږول زده کړل او وروسته یې سیتار ته لاس واچاو او تر دې کال پورې یې د سیتار د غږولو اووه دیرش کالونه هم پوره شوي.
نه ما دې چې څاروي څوک په دوړ تنخواګانو زما لیشه کې بټي او درې میاشتې مې کړې وای. کارنل صاحب لامې ګیرې او نیسلار زما پابندې نشم کولی. ملیشیا به میلاو شو ساده کپڑے میلے وردا جوڑ کے سواتا ٹوپائی پڑک گرجا کٹی جما بڑا خوشحال ہوں جو کلاؤ کلاؤ گھر جم یار
سبزلی خان وای چې په شاګردانو کې د چم گاون وسیدونکو هم شته او د لورو کلو هم دي. د پخپل د سیتار او تبلی سره سندری وای خو خوشحاليږي چې نوی ځوانان هم د سره کینی او سندری وای. سبزلی خان وای چې د سیتار د غولو لپاره عرب ملکونو ته هم لاړ دي او د خو خو سندرغړو سره یې سیتار غولې.
شپږو ملکو کې زو ګرځې د مصاب خان دي سره شوګانو لتلو اقسم پخدا د پنځه ویشت ورځو کې دوبای ابو زیبی آلین کلبا شارجا قطر قطر ته په یز کې تلو نه دا نور به دوه دوه ګنټې مونږ سره به خپل ګاډي او ما یو خدای نه بخي چې ما هغه پنځه ویشت ورځې داسې تېرې کړې. مې صاحب جلیلا خو ته په کېت کې راګیر شوې. بندیانو سره ملاقات نو شیشه ز سکوم چې ناستم پکې.
د سبزری خان سیتار او سندری خو هسې هم ډېر زیات خو خولې شي. ولې د هغه سره یو شمیر ټوکی هم وي. د چې کله دوه درې سندری وای نو بیا ناست خلک چپ کی او ټوکی چې دی ورته خاکی وای هم وای.
خو د پن سومره لین شي د نو د دې قدر هغه چا سره دی چې پوهیږي. نو چې څوک پوهیږي نو د زرو قدر وای په سر کې.
د پوینا چې هغه دې ته ډیر خوشحالیږي چې څوک یې داسې غریزو او یا صحرایي سیمو ته وبلي او دې ورته سندرې وای. او که داسې نه وي نو بیا دې په خپله ملګري له ځان سره کړي کله د نږدې بونیر غرونو ته او کله د سوابۍ د کروندې سیمو ته ووځي او خوشحالي یانې کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، سوابۍ.
د سیتار غږون کې سبزلی خان په اړه مو رپورټ واورېدو او اوس هم د دې خبرونې د پای شېبو ته رسیدلی یو. نجیب عامر سټوډیو ته راغلی دی د خبرونو لنډیز به واورو.
د نن ورځې وروستۍ مهم خبرونه د جرمني ډی پی ای خبري اژانس لیکي پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې نړیوالې ادارې لخوا په خړ لست کې شامل کړل شوی. د اژانس لیکي چې دغه ادارې په پاریس کې د یوې اونۍ غونډې وروسته دا ګام نن پورته کړی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن نن د عمومي انتخاباتو لپاره د بیا کتنې پس د امیدوارانو فهرست جاري کړ. دا فهرست به د اپیلونو عدالت د قامي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د نوماندۍ کاغذونو منلو یا ردولو خلاف د اپیلونو فیصلې نه پس جاري کیږي. سپینې ماڼۍ او کرملین تایید کړه چې د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو ترمنځ سرمشریزه به د جولای په 14 د فنلینډ په مرکز هیلینسکي کې ترسره شي. دوی وایي ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین به د واشنگټن او مسکو په اړیکو نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. د قرغزستان د ترهګرۍ ضد د مرکز مرستیال مشر خنجربیک باقیف د جون په 28 په بشکک کې د پارلمان غړو ته وویل د 2011 کال راهیسې د شام په جګړه کې د دوی د هیواد یو نیم سل کسان د اسلامي دولتو وسلوالې ډلې په پلوۍ د جنګېدو پر مهال وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل خطاب کې چې ولس ته د تلویزیون د لارې کاوه پر واشنگټن تور پورې کړي چې دغه هیواد اقتصادي ستونزې زیاتې کړي دي. روحانی په خپل خطاب کې پر ایرانۍ وګړو غږ وکړ چې متحد دي اوسي. د روحانی د دغو څرګندونو په اړه امریکا لاس نه دی ویلي. په روسیا کې نن د فوټبال د نړیوال کپ په سلسله کې جاپان د پولینډ، سینیګال د کولمبیا، پاناما د تیونس او انګلینډ د بلجیم سره مخامخ کیږي. پرون کوریا له جرمنی، سویډن له مکسیکو، برازیل له سربیا لوبې وګټلې. د سویټزرلینډ او کاستاریکا لوبه برابره پاتې شوه. سربیا او جرمنی پرون په روس کې پروانو فوټبال سیالیو کې د ماتې خوړلو پس تر 2013 کال د فوټبال له نړیوال کپ نه ووتل.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو او د دې سره د مشال رادیو دا خبرونه او نن د نن ورځې ټول خبرونه پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویان نجیب امیر او تخنیکی همکار اسحاق خان امیری ته اجازه ورکړي. سبا به بیا حاضرېږو که په دې چپو پاتې شوې ډیوه رادیو به واوري. خو وختونه ولرئ.